السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې له 12 تر 1 بجې په دې غړې کې د خپل کوربا منوښانه کې له پرځونه قبول کړي په دې خبرونه کې درته د خیبر پښتونخوا پاکستان او نړۍ یو شمېر پوښتنو وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونو ته پام وکړئ چې زموږ همکار اسرار الله مومند درته وایي
نمبر دوم خبر نو سرټکی د نړۍ د یو شمېر هیوادونو مشرانو شهبا شریف ته د پاکستان نوی وزیر اعظم پر جوړېدو مبارکي ورکړي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند پلویانو د خپل مشر پر کور او ځمکه د مبینه چاپو ضد مظاهرې کړي. امریکا غواړي چې له زیاتو ممکنه لارو غزې ته مرسته ورسوي. خبرونو تفصیل د نړۍ د یو شمېر هیوادونو مشرانو شهبا شریف ته د پاکستان نوی وزیر اعظم پر جوړېدو مبارکي ورکړي. د پاکستان مسلم لیگ نون مخکښ سیاستوال شهبا شریف د مارچ په 4مه د پاکستان د نوی وزیر اعظم په توګه د خپلې دندې لوړه وکړه. د پاکستان سرکار ریډیو وایي د سعودي عرب ولی عهد محمد بن سلمان، ایراني ولسمشر ابراهیم رئیسی، ملیشیا وزیر اعظم انور ابراهیم، تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان او د نورو یو شمېر هیوادونو مشرانو شهبا شریف ته د پاکستان نوی وزیر اعظم پر جوړېدو مبارکي ورلېږلې. سرکار ریډیو وایي چې په پاکستان کې د امریکا سفیر ډونلډ بلوم هم نوی وزیر اعظم ته مبارکي ورکړي. نوموړي پر ایکس خپل بیان کې ویلي چې هیواد یې د پاکستان له حکومت او ولس سره د خپل منځي ګټو لپاره په شریکه کار کولو ته چمتو دی. ریډیو پاکستان وایي نوی وزیر اعظم په ټلیفوني خبرو کې ایراني ولسمشر ته د پاکستان د سفر کولو بلنه هم ورکړه. یاد وي چې د قومي اسمبلی اکثرو غړو د مارچ پر 3مه شهبا شریف د هیواد د 40مه وزیر اعظم په توګه منتخب کړ. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي پر کور او ځمکه د پولیسو د مبینه چاپي پر ضد نن په کوټه کې کاربند دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان صوبې مشر عبدالقهار ودان د مارچ په 4مه په کوټه کې مظاهره چیانو ته په وینا کې ویل چې دوی به له نن څخه خپله د احتجاج لړۍ پراخوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړو پلویانو د خپل مشر محمود خان اڅکزي پر کور او ځمکه د مبینه چپو پر ضد پرون هم د بلوچستان، سند، پنجاب او خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې مظاهرې کړې. د رسول هغه ده چې د کوټې ډیپټي کمشنر ویلي چې د مارچ پر 3مه پولیسو د کوټې پر کواری سړک د محمود خان اڅکزي له کور څخه نږدې پر خالي ځمکه چپه ووهله او هلته یې د ځمکه پر حفاظت ولاړ یو کس د سرکار په کار کې د مداخلې په تور نیولې دی. په بیان کې تور پورې شوی چې اڅکزي دو نیم کنال ازمکه قبضه کړی دا. بلخوا پښتونخوا ملي عوامي پارټي دغه تورونه رد کړی ویلي چې ریاستي ادارو قومي اسمبلی ته د محمود خان اڅکزي تر وینا وروسته دا اقدام کړی. اڅکزي د مارچ پر 2مه قومي اسمبلی ته په وینا کې دعوه وکړه چې پوځ استخباراتي ادارې په سیاست کې لاسوهنه کوي. د پاکستان پوځ په وار وار ویلي چې په سیاسي چارو کې مداخله نه کوي. د پاکستان الیکشن کمیشن سنی اتحاد کونسل ته د ځانګړو څوکیو ورکولو درخواستونه مسترد کړي دي. د الیکشن کمیشن د مشر سکندر سلطان راجا په مشرۍ 15 کسیزه کمیشن 13 اونۍ دغه درخواستونه اورېدنه وکړه او فیصله یې محفوظ کړه. کمیشن پرون د مارچ په 4مه خپل پریکړه کې ویل چې سنی اتحاد کونسل ته ځانګړي څوکۍ ځکه نه ورکوي چې د ګوند د قانون خلاف ورزي کړې او له انتخاباتو وړاندې یې دوی ته د ځانګړو څوکیو لپاره د کسانو لیست نه ورکړي. په پریکړه کې ویل شوي چې اوس په دغه څوکۍ په نورو سیاسي ګوندونو تقسیموي. بلخوا تحریک انصاف ویلي چې د دې پریکړې خلاف به عدالتونو ته ځي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند 2 نوي منتخب غړي ځکه تر بریالي کېدو وروسته په سنی اتحاد کونسل ګوند کې شامل شول چې د قانون له مخې د پارلمان خپلواکه غړي به د ځانګړو څوکیو ترلاسه کولو لپاره هرومرو په یو ګوند کې شاملېږي. له تحریک انصاف د بیټ نخ تر اخیستو وروسته د دې ګوند غړي د 8 فبروري په انتخاباتو کې په آزاد حیثیت کې کامیاب شوي وو. د پاکستان قومی اسمبلی ټولی درې سوه شپږ در څوکۍ لري چې ورڅخه یې په دوه سوه شپږ شپېته باندې استازي د مستقیمو انتخاباتو له لارې ټاکل کیږي او شپېته څوکۍ ښځو او لس لږکیو ته ځانګړې وي. امریکا غواړي چې له زیاتو ممکنه لارو غزې ته مرستې ورسوي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت د مارچ په څلورمه ویلي چې د زیاتو ممکنه لارو غزې ته د مرستو رسولو لپاره کار روان دی چې دارنګه د اسرایلو او حماس ورپکو ترمنځ د جګړې له کبله د رامنځته شوي بشري بحران په حلولو کې مرسته وشي. حماس د امریکا اروپای ټولنې لخوا تر ګرډله ګرځول شوی. د امریکا بهرنیو چارو وزارت وایي په ساده ټکو کې خبره دا ده چې د غزې حالت د زغملو وړ نه دی. د بهرنیو چارو وزارت ویاند میتیو میلر ویلي چې واشنگټن د ممکنه سمندري لارې غزې ته د مرستو رسولو په اړه خوشبینه دی او د په خبره امریکایي پوځ چمتو دی چې په هوا کې له جازونو څخه لاندې خلکو ته د مرستو غورځول جاري وساتي. میلر زیاتوي هدف یې د هوا، ځمکې او سمندري لارو د مرستو رسولو داسې کوټلې ستراتیژي رامنځته کول دي چې غزې ته د بشري مرستو رسول زیات شي. او د پاکستان د کرکټ په سوپر لیگ کې پرون اسلام آباد یونایټډ لوبډلې پېښور زلمی ته په نه ویشت رنزونو ماتې ورکړه. په راولپنډي میدان ترسره شوې دغه میچ کې اسلام آباد پېښور ته د میچ ګټلو لپاره د یو سل اووه نوي رنزونو هدف ورکړ. د دې په ځواب کې پېښور زلمی په ټولو شلو اورونو کې یوازې یو سل اووه شپېته رنزونه جوړ کړل. د شلوریزه میچونو په دلی کې نن د ملتان سلطانز او پېښور زلمی ترمنځ لوبه ده. ټاکل شوې میچ په راولپنډي میدان د پېښور پر وخت ماښام اووه بجې پیلېږي. او تر دې مهال د مشال خبرونه
اسرار العالم مومندر ته د دې سات خبرونه وړاندې کړل. پروانه غړي کې را سره اوسئ چې دغه موضوعات باندې تفصیل واورئ. شهباز شریف د پاکستان د وزیر اعظم په حیث سوګند پورته کړو. له نړیوالو مشرانو ورته د مبارکۍ پیغامونه را روان دي. له اسلام آباد ورسته حال درکو. انتخاباتي کمیشن سونی اتحاد کونسل ته په قامي او صوبایي اسمبلیو کې د ځانګړو څوکیو لو ورکولو انکار وکړ. شنونکي وایي د دې په اسمبلیانو اثر نه غورځيږي.
مثلا او زمون د خیبر پختونخوا اسمبلی د کورم جوړیږي 37 باندې اوټ اف 145. نو چې کورم پوره وي نو څوک شته څوک نشته، د سره هیڅ کار نشته د اسمبلی.
په خیبر پختونخوا صوبه او وفاق کې د مخالفو ګوندونو د حکومتونو له وجې به د صوبې په پرمختګ څه اغیز وي؟
معاشی بحران دے، اقتصاد چھتے ڈر غٹا مسئلہ دے زمونگا دا ٹولی مونگ تا مرکز ناراضی کچھ سنگا زمونگا وزیر اعلیٰ صاحب آگا بیان نہ ورکو کنا آگا نہ دا ثابتی کی چھتے شروع نہ مطلب مرکز سر یو کنفرنٹیشن ساتھی
د سوات سیلګری د سیمه کلام مشران شکایت کوي چې د لارو خرابوالي له وجې د مشکلاتو سره مخ دي.
بیماران دي هغه په کورونو کې دي او تروټ دي او ګبرال کې دي کلام کې دي هغه څوک په کډمنې کته نشي راوړي. چې کډمنې راوړي نو بری نه لین سلایډینګ کیږي نو نور ځانو ضایع کیږي.
او ملګرو ملتونو ویلي په کار ده چې په افغانستان کې د ښځو جنکو حقونو ته اولیت ورکړل شي. یو شمېر نور رپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دی. راځو اولنۍ موضوع ته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واورېدل، د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف پرون د هیواد د نوي وزیر اعظم په حیث خپلې څوکۍ سوګند پورته کړه. د سعودي عرب ولی عهد، ایراني ولسمشر، ملایشیا وزیر اعظم، تاجکستان ولسمشر او د نړۍ نورو یو شمېر مشرانو شهباز شریف ته د وزیر اعظم جوړېدو مبارکۍ ورلېږلې دي. په پاکستان کې د امریکا سفیر ډونلډ بلوم هم نوي وزیر اعظم شهباز شریف ته مبارکي ویلې ده. بلخوا شهباز شریف د هیواد د اقتصاد په اړه هم څرګندونې کړې دي. یاد دي وی چې د قومي اسمبلی اکثریت د مارچ په درېمه شهباز شریف د هیواد د څلېرشتم وزیر اعظم په توګه منتخب کړ. په همدې موضوع له اسلام آباد زمونږ همکار طاهر خان سره په تیره غړۍ کې اسرار المومند خبرې کړې دي.
د وزیر اعظم دفتر لخوا چې کوم یو بیان جاری شوی دی او د بهرنیو چارو وزارت لخوا هم، نو په هغه کې ویل شوی دی چې د ایران صدر د غرنګ د ملیشیا وزیر اعظم شهباز شریف ته ټلیفونونه کړي دي. او په دغه کې چې تاسو کوم ټکی بل پښتنو کې څه شوی دی، نو په دغه ټلیفوني خبرو کې چې کوم د وزیر اعظم دفتر وایي چې یو خو مبارکي ورکړي ده شهباز شریف ته چې وزیر اعظم منتخب شوی دی پاکستان، او دویم دا چې دغه هیوادونو د همکاري او د نوې حکومت سره په پاکستان کې د کار کولو پاغې باندې لکه دغه دوه ټکي یاد شوي دي. او د دې نه علاوه بیا دوره د وړاندې چې کله شهباز شریف منتخب چور د ترکیې د هغې صدر هم شهباز شریف ته ټلیفون کړیو. او د دې نه علاوه چې کوم بیان دی نو په هغه بیان کې د وزیر اعظم دفتر وایي چې د سعودي عرب ولی عهد دغه رنګې د تاجکستان ولسمشر د نیپال وزیر اعظم د چین ولسمشر او دغه رنګې د چین وزیر اعظم هم نوې وزیر اعظم ته مبارکي مور کړې ده او بیانونه را لېږلې دي. او دې سره سره تاسو ذکر هم که چې امریکا کم سفیر دی په اسلام آباد کې هغه هم په خپل سوشل میډیا په ایکس پاڼه باندې لیکلي دي او هغه کې هم هغه مبارکي ورکړې ده. نو په دې ټولو کې مبارکي کې نوې حکومت سره مبارکي او بیا د کار کولو بیا د همکارۍ کولو خبره شوې ده.
اتر خان صاحب ما دغه پوښتنه کوله چې تاسو څه ګوري تر دې مخکې د پی ډی ایم حکومت وو د هغې نه ښه مخکې عمران خان په مشرۍ حکومت وو نو چې کله عمران خان د څوکۍ سوګند پورته کړ نو آیا هغوی ته هم دغسې مبارکۍ راغلې وي او که څنګه؟
ګورئ مبارکۍ ورکول خو یو رسمي غونډې کار وي او دا خو اصول دي چې کوم یو هیواد کې نوی وزیر اعظم یا صدر یا چې کوم دغه خپل نظام وي که هغه امیر وی نو یو مبارکی راضی د اکثر هیوادونو نظر دا خو پاغت تسلسل دی. البته ته تاسو یاد کړئ عمران خان هغه تم راغلی و البته یو د عمران خان حکومت سره یو خفګان و چې د امریکا ولسمشر اکثر پاکستانی مشرانو سره په ټلیفون باندې خبر کی ځکه دا یو له حسره خو ته هدیان پاتې شوی دی. هغه ته به انتظار پکار وی ځکه چې تر اوسه پورې د امریکای د بهرنیو چارو وزارت هم تیر ورځ خبرې کولې نو هغه هم د مبارکۍ والا سفیر خور کړی د امریکا ناګه بکته روسو کته چې د امریکا کې یو ځنې کانګرس چې کوم مغړی دی هغه حکومت د غوښتنم کړي وا چې څنګه پاکستان کې دا اداوی کیږي د درغلې نو الته مغی او لیک استول دی حکومت ته چې هغه دا حکومت هم نه منل خو بار لاغه ته روسو کته شي او دا چې انکه 13 ورځ هغه سوګن واخست نو وزیر اعظم نو بیانونه شروع شو. یو خبره کوم چې اولنې کار کوم وزیر اعظم 13 ورځ کړي دی د حلف روستا اسلام آباد کې هغه د اقتصادي حالات باندې معاشي حالات باندې غونډه کړې ده. اولنې خبره چې کوم په وزیر اعظم دفتر نه بیان جاری شوی دی نو کوم د نړیوال مالیاتي ادارې IMF سره چې کوم د پاکستان د قرضو پروګرام دی هغه خبرې جاری ساتلو د هدایت کړې دي. او ځکه چې پاکستان د IMF سره د قرضو پروګرام دی سو پیسې پاکستان ترلاسه کړې دي او سه پیسې لا پاتې دي نو یو خدا خبره بل پکې دوه نور خبره چې هنګامي پلان دی تیار کړی شي دا غي هدایت شوی دي چې د اقتصادي دا حالت چې دی یا نورې مسلې دي په اړه متوجي وي بیا چې کوم پاکستان کې د ریاستي ادارې دي دا غي د نجکارۍ چې کوم په تاوان کې رواني دي نو دلته پاکستان کې اکثر ادارې لکه پی ای ای دا یا نورې ادارې دي نو هغه په تاوان کې دي نجکارۍ خبره هم شوی دی دا زر تر زره پرایویټ سیکټر ته ورکی دي سره نور هم پکې تاجرانو ته سہولت خبره شوی ده.
ل اسلام آباد زمون همکار طاهر خان و چې ورسته حال راکه ورزو کوټه ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر او صدارتي امیدوار محمود خان چکزي په کور د پولیس د مبینه چاپی پر ضد نن په کوټه کې په مکمل توګه حل تال دي. د بلوچستان تاجرانو اتحادیه او یو شمیر ملت پال سیاسي ګوندونو هم د دې ملاتړ اعلان کړی دي. بلخوا د کوټه مرستيال کمشنر ویلي چې پولیسو د محمود خان په کور چاپ نه د وهلې خداغه له کور سره نږدې قبضه شوی سرکاري ځمکه اخلاص کړی دي. کمشنر تور پورې کړی چې دغه ځمکه اچکزی قبضه کړې وه خو پښتونخوا ملي عوامي ګوند دغه تور بیا ردی. نور تفصیل له کوټې زموږ خبریال ایوب ترین راکوي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د چیرمن او صدارتي امیدوار محمود خان سکسی پر کور د پولیسو د مبینه چاپې په ضد نن په کوټه کې په بشپړه توګه کار بندیز دی. په ښار کې ټوله دوکانونه او کاروباري مرکزونه تړل شوي او پر سړکانو د موټرانو چلن کم دی. د کار بندیز پر مهال د حکومت لخوا سخت امنیتي ګامونه پورته شوي دي خو څه ناوړه پیښه نه رامنځته شوې. د کربندیز اعلان د مارچ په څلرمه نیټه د پښتونخوا ملي او میګوند د مشر محمود خان څخه پر کور د پولیسو د مبینه چاپی په ضد د سویل لارین او مظاهرې پر مهال اوسو. د کوټ پر بچا خان چوک د مار په څلرمه نیټه و احتجاجي مظاهرې ته د وینا پر وخت د پښتونخوا ملي او میګوند صوبایي صدر کار خان ودان وویل چې د یادې پیش په ضد به دوی د احتجاج لړۍ پراخه کړي. مبینہ پولیس چاپے پزد د بلوچستان د نورو برخ پڑول د پاکستان پغټ شارو کې هم د مارچ په څلره منېټه احتجاجي لاریونونه او مظاهره وسوه. په کوم کې چې نه هواجی د مارچ د دریمې نیټې د پیش غندنه وسوه، بلکې غوښتنه یې کړې ده چې د یادې پیش د عدالتي پلټنه وسی او په دې پیشه کې تورن کسان دي گرفتار شي. بل پلو ته د انجمن تاجران بلوچستان په ګډون عوامي نېشنل ګوند، بلوچستان نېشنل ګوند او ازارا ډیموکراټیک ګوند ترڅنګ نېشنل ګوند هم د دې کار بندیز ملاتړ اعلان کړی دی. په دې ترڅ کې د مشال ریډیو سره په خبرو کې د مرکزی انجمن تاجران بلوچستان مشر ریم کاکړ وویل چې د دوی لپاره د پولیسو د عمل د منلو وړ نه دی.
نو موږ مرکزی انجمن تاجران بلوچستان دوی برپورې حمایت کوو، ځکه چې دا یو د پښتانه یو مشر سړی دی. د پښتانه کام د پر کور باندې داسې بې ځایه چاپی وهنګ د زتیرې سوانګ نو دا چې دی د دې خلاف د لمر سره رابطه وکړه او لمر د دوی حمایت کړی دی. درته ان شاء الله تعالی سپور شار باندې
دا ډول تیر ورځ د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې لخوا د کوټ په ګډون د صوبې په زیاترو برخو کې وکیلانو احتجاج وکړی او د ججانو په مخ نه دی وړاندې شوي. په دې ترڅ کې د مشالې ډو سره په خبرو کې د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې برستیال صوبایي سکتر ولسیار بټیزی زیاته کړه
موږ د مشر محمود خان چغزی پر کور باندې چې کومه معاصره د فورسز په حواله سره موږ بالکل د دې په کلک غندنه کوو. موږ د دې په خلاف باندې او موږ د عدالتو سره بالکل دا امید ساتو چې موږ به انشاء الله خدای کړو دا بایکاټ جاری او ساری ساتو.
که څه هم تر اوسه د بلوچستان د حکومت لخوا د ښاغلي چغزی پر کور د پولیسو د چاپی په اړه څه نه دی ویل شوي، خو د کوټ مرستیال کمشنر د مارچ په درېمه نیټه په جاري شوي یو بیان کې ویلي وو چې پولیسو د محمود خان څخه پر کور چاپه نه ده وهلی. البته دا غد کور سره جوخته قبضه شوی دو نیم کینال سرکاری مځکه یا پلاټ خلاص کړی دی، کوم چې د نوموړي په خبره محمود خان څخه نزدې لس کاله له مخه قبضه کړی وو. خو د پښتونخوا ملي او میګوند مرکزی سکتر او دریم زیارتوال دا تور په کلکه سره رد کړی دی.
دا مشال رادیو
د مشال ریډیو خبرونه کې ورزو یو بل ریپورت ته د پاکستان انتخاباتي کمیشن پرون د سنی اتحاد کونسل درخواستونه مسترد کړل او دغه سیاسي ډلې ته په قومي اسمبلی او صوبایي اسمبلی کې د ځانګړو څوکیو لور کولو انکار وکړ. کمیشن په خپل فیصله کې فیصله ویل دي چې سنی اتحاد کونسل انتخاباتو وړاندې دوی ته د ځانګړو څوکیو لپاره د کسانو لیست نو ورکړي. کمیشن زیاتوي چې ځانګړي څوکۍ به اوس په هغه ګوندونو تقسیمېږي چې لوړاندې دوی ته د کسانو لیست ورکړی وي. بلخوا سنی اتحاد کونسل او پاکستان تحریک انصاف ویلي چې د دې فیصلې خلاف به عدالتونو ته ځي. یاد دي وی چې په سنی اتحاد کونسل کې د پاکستان تحریک انصاف غړي د دې لپاره شامل شوو چې ځانګړي څوکۍ ترلاسه کړي. په دې حقله تفصیل د شانواز ترکزی رپورټ کې اورو.
انتخاباتي کمیشن سنی اتحاد کونسل سیاسي ډلې د قومي او د صوبایي سیملو د ځانګړو څوکۍ ورکولو نه انکار کړی. کمیشن د دغه څوکیو په اړه د فروری په 28مه محفوظه کړی فیصله اوراولې. په دغه اسمبلیو کې د زنانو او لږکیو ځانګړي څوکۍ د عوامي رایې په واسطه منتخبه غړي کوي. په انتخاباتي کمیشن کې د فروری په 28مه ګڼ شمېر درخواستونو د اورېدو وروسته دوی فیصله محفوظه کړې وه او دغه درخواستونو کې غوښتل شوی چې ګنې سنی اتحاد کونسل ته به دغه ځانګړي څوکۍ ورکوي او یا نه. د مارچ په 4مه د کمیشن په دغه فیصله د پاکستان تحریک انصاف په مرکزي ایکس پاڼه دوی لیکلي کمیشن د عوامي مینډیټ یا اکثریت احترام نه دی کړی. د دوی ځانګړي څوکۍ نورو ګوندونو ته ورکول جمهوریت ته تاوان دی. هم د تحریک انصاف ګوند پلوي او په قومي سیملې کې د سنی اتحاد کونسل غړي ساجد مومن مشاد رډیو ته وویل دوی دغه فیصله هیڅکله نه مني.
موږ به هاي کورټ تم شو، سپریم کورټ تم شو، انصاف د فار به ان شاء الله موږ ارا تر
سنی اتحاد کونسل کی دا پاکستان تحریک انصاف دا قومی اسمبلی دو نوی، خیبر پختونخوا صوبائی اسمبلی یو نوی، او دا پنجاب صوبہ کی یو سل اوو، او تر دغه علاوه سندھ صوبہ کی هم ځینې غړي شامل شوی. د کمیشن په پاڼه د معلوماتو سره سم په کمیشن کې فروری په میاشت کې ځینې درخواستونه چې د محمد اقبال حیدر، احمد رضا او ځینې نورو په نومونو جمع شي وو، دوی پکې غوښتلي وو چې سنی اتحاد کونسل سیاسي ډله نه ده او نه ګینې دا یو پارلماني ګوند دی، نو دوی ته د هیڅ یو ځانګړې څوکۍ ورنکړی شي. د کمیشن په پاڼه د سیاسي ډلو د جاري شوي لیست سره سم کونسل په 2009 کې رجسٹر سیاسي ډله ده. په لیست کې په یو سل او دریم نمبر خانه کې د دغه ډلې مشر صاحبزاده محمد حامد رضا دی او دفتری درک کې په فیصل آباد پنجاب کې درج دی. د یوې سیاسي او پارلماني ډلې پیژندلو به د قانون د مخې څنګه وي؟ مشال رډیو هم دغه پوښتنه د پیښور های کورټ د وکیل علي عظیم افریدی نه کړې.
دا پولیٹیکل پارٹی رجسٹریشن چې ده کنه دا کافی ہے ورته چې وہ پارٹی رجسٹرڈ دی نو بس هغه پارٹیسیپیشن کولای شي. سومره چې دی کمپلیکیټ کی د دې نو نور ایشوز جوړیږي، نور ایشوز جوړیږي ځکه چې دا غي چې اصل لیٹر او سپیریټ کې چې کم مقصد د پاره هغه پروویژن جوړ دی چې هغه څوک دی خوراکه کی څوک خوراکه کی نو بیا به نتیجه هم دغی.
د کمیشن په پاڼه د هغه سیاسي ډلو چې ورته نخې هم ورکړې شوې سنی اتحاد کونسل پکې په څلور شپېتم نمبر کې لیکل شوې انتخابي نخې اس ده او د نخې یا سیمبل کوډ یو سل او و دیر شم ده. 13 ورځې پاکستان وزیر اعظم څلور ورځې وړاندې د پنجاب او خیبر پختونخوا اعلی وزیرانو څوکۍ هم منتخب شوې، نو آیا داسې چې ګنې د کونسل ځانګړې څوکۍ نشته نو دغه شان څوکۍ منتخبول قانوني دي؟ او آیا په پارلماني تاریخ کې وړاندې هم داسې شوی؟ تما شاد رډو دغه پوښتنې په جواب کې د پارلماني چارو خبريال شاهد امید وویل چې هاو داسې مثالونه شته چې بغیر د اسمبلی د ځینو غړو نه هم دغه څوکۍ باندې انتخابات شوي وي.
مثلا او زمونږ د خیبر پختونخوا اسمبلی د کورم جوړیږي 37 باندې اوټ اف لکه 145، نو چې کورم پوره ای نو څوک شته څوک نشته، د سره هیڅ کار نشته د اسمبلی. کورم به کار دی، کورم پوره دی، هاوس بچه دیږي. چې کله پرویز مشرف صدارتی الیکشن کېدل اکتوبر 2007 کې، هغه ټیم کې جماعت اسلامي، عوامي نیشنل پارټي، پیپلز پارټي، نون لیگ دیو ټول استعفی ورکړی وو او دیو چې کوم دی هاوس نه بهر وو، او هغه ټیم خالی جی وی او درنه کاف لیگ او د پیپلز پارټي شیرپا وو او سر انډیپینډنس چې دی اسمبلی کې وو دی وټونه اچولی وو.
کمیشن د 22 پاڼو فیصله لیکلی، څلور غړي د سنی اتحاد کونسل ته د ځانګړو څوکیو ضد فیصله لیکلي، ولی یو غړي دغه فیصله سره اختلاف هم کړی. فیصله کې لیکلي شوی سنی اتحاد کونسل د انتخابات وړاندې د ځانګړو څوکیو لیست نه ورکړي او د قانون د مخې ځانګړي څوکۍ به هر هغه ګوند ته ورکول شي چې هغوی د انتخاباتو وړاندې کمیشن ته ویلي. کمیشن دا هم ویلي دي چې د دوی د قانون د مخې دغه څوکۍ به په نورو هغه ګوندونو چې دوی ته د ځانګړو څوکیو لیستونه ورکړي وو تقسیمیږي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
بلخوا په مرکز کې د شهباز شریف په مشرۍ د وفاقي حکومت او په خیبر پختونخوا کې د علي امین ګنڈاپور په مشرۍ د تحریک انصاف د آزاد امیدوارانو د حکومت جوړولو وروسته یو وار بیا د دواړو حکومتونو له یو بل سره په ټکر کې ښکاري. او تیر ورځ د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور د وزیر اعظم شهباز شریف د سوګند پورته کولو په دستوره کې هم برخه وانخیسته. د خیبر پختونخوا اسمبلی د حزب اختلاف غړي وایي که د صوبایي او مرکزي حکومتونو ترمنځ داسې د ټکر حالت روان وي نو وېره رشته چې د خیبر پختونخوا په تبا د مرکز نه د خپلو بخیاجاتو او نورو ترقیاتي فندونو په ترلاسه کولو کې مشکلات رامنځته شي، خو حکومتي غړي بیا وایي چې له مرکز د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره به ټولې قانوني او آئینی لارې چارې کاروي. په دې هکړه د پېښور نه زمونږ خبريال غلام غوث تفصیل لکوي.
د نوی منتخب وزیر اعظم شهباز شریف د سوګن پورته کولو په دستوره کې د سند، پنجاب او بلوچستان اعلی وزیرانو ګډون وکړو، خو د پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنڈاپور پکې شرکت ونه کړو. تیر ورځ د خیبر پښتونخوا د اسمبلی د غونډې وروسته د خبریالانو سره په خبرو کې د پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنڈاپور تور پوری کړو چې نوی وفاقي حکومت په انتخاباتو کې د ټګۍ د لارې جوړ شوی او په دې وجه د وزیر اعظم د حلف برداري په دستوره کې ګډون نه کوي.
برداری کے لیے میرے خیال میں جانا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ابھی تک کلیئرٹی نہیں ہے اس بات کی کہ واقعی عوام کے مینڈیٹ سے بنا ہے یا آر او سے بنا ہے.
بلی خواته په پښتونخوا اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر عباد الله خان د وزیر اعظم د سوګن پورته کولو په دستوره کې د پښتونخوا د اعلی وزیر شرکت نه کولو باندې د اندېښنو څرګندونه کړې ده. هغه په دغه اړه له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې که د پښتونخوا موجوده حکومت هم د پاکستان تحریک انصاف د تیرو دوو صوبایي حکومتونو په رنګ د سیاست په وجه د مرکز سره دا رقم خرابې اړیکې ولري، نو د مرکز او صوبې ترمنځ د مالی معاملاتو مسلې به سرنګ حل کیږي.
گورا دے چلے دا ہر شی یو فورم ہی سی سی اے فورم دے جب آغا فورم کی پیسلی کی آغا لیڈ کی پرائم منسٹر اور تمام چیف منسٹرز دا آغے ممبرز دے شیزما استا چیف منسٹر چھ دے آغا پرائم منسٹر منی نا آغا فورم تنا تتلے شی نو تزتلے شی ما آغی کی صوبی چیف ایگزیکٹیو الاو دے چھ آغا تلے شی آغا آلتا فائٹ کی پا تقریرون منی چاہتے سے نمیلاوی گی یا بڑکا اولو منی تا سے نمیلاوی گی تبا آغا فورم تزی آلتا بخول پریزنٹیشن کئے آلتا بخبرہ کئے نو زمان ندے یقین چھ دیلار شی ندے پی ڈی ایم گورنمنٹ کے محمود تلیو داغی نا مخ کے پرویز خٹک بم نا تا نو چھ تزی نا آلتا کینے نا آلتا خبرہ نا کئے چھ کم جاکی تقسیم کی گی نو تا بس میلاو شی.
خو په آزاد حیثیت کامیاب شوی د اسمبلی غړی ظاهر شاه تورو مشال ریډیو ته وویل چې په صوبه کې د دوی حکومت به له مرکزه د خپلو بقایجاتو ترلاسه کولو لپاره ټولې آئینی او قانوني لارې چارې کاروي او د صوبې د مالی مشکلاتو حل کولو هڅه به کوي.
مخکې حکومتونو کې مونږ خپل حق ته پاره جنگ کړی دی او ان شاء الله اوس به بیا هم کوو او هغوی به مونږ له خپل حق خامخا راکوي. ورکینګ ریلیشن شپ باندې بالکل مونږ یقین ساتو خو تاسو ته مونږ خو آئینی طور او قانونی طور باندې دی دا مینډیټ چور گورنمنٹ دی په مرکز کې مونږ هغوی منو نه هغوی تسلیمو نه
صوبه خو به چلول واړي که نه
بالکل نو مونږ به آغی گورنمنٹ سرا او مرکزی حکومت سرا به مونږ خپل ریلیشن شپ ساتو او د آغاز ادارو سرا به هم مونږ خپل تعلق خامخا ساتو کوشش بکو خو د خپل حق جنگ بم نه پریدو.
تیرا اونۍ نگران صوبایي حکومت په یو خبری کانفرنس کې ویلی وو چې په روان مالی کال کې د پښتونخوا صوبې مرکز ته په جمع شویو 232 ارب روپو بقایجاتو کې ورته نگران وفاقي حکومت یوازې 25 ارب روپۍ ورکړي دي او د صوبې په خزانه کې یوازې 100 ارب روپۍ پاتې دي. په پیښور کې د خبریال او شینونکي رفت الله او رغزینه مې د خیبر پښتونخوا د مالی مشکلاتو په اړه پوښتنه وکړه، نو هغه په جواب کې وویل چې د پاکستان تحریک انصاف او په مرکز کې د واکمنو سیاسي ګوندونو ترمنځ د موجوده سیاسي تاوتریخوالي په ماحول کې هغه فکر نه کوي چې د خیبر پښتونخوا مالی ستونزې به حل شي.
نو دیزل چې دی بالکل زمونږ مطلب لکه دوه ډېرې غټې مسلې دي. زمونږ صوبې چې دی یو دا معاشي بحران دی، اقتصاد چې دی ډېره غټه مسله ده. زمونږ صوبه چې دی لکه تنخواه نه شي ورکوي، دومره بد حال کې دی. زمونږ تقریبا 80% چې زمونږ کم پیسې دي هغه د این ایچ پی په مت کې دي، که اوبو دي او که د آیلند ګیس دي، دا ټولې مونږ ته مرکز نه راځي. تر اوسه خو یا پوره هغه فنکشن نه دي سټارټ شوي، خو چې څنګه زمونږ وزیر اعلی صاحب هغه بیانونه ورکو کنه هغه نه دا ثابتېږي چې د شروع نه مطلب مرکز سره یو کنفرنټیشن ساتي.
د مارچ په سلورمه نیټه د خیبر پښتونخوا اسمبلی د مارچ د میاشتې لپاره د څه د پاسه 159 ارب روپو د بجټ منظوري هم ورکړه، چې په کې څه د پاسه 450 ارب روپۍ یوازې د سرکاري ملازمینو د تنخواګانو او پینشن دي.
د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په خیبر پښتونخوا کې بارانونو او واورې ورېدو له وجې تیرو څلورو ورځو کې 8 تنان مړه او 8 ژوبل شوي دي. د دې ترڅنګ ګڼې ودانۍ ړنګې شوي، یو شمېر سړکونه بند شوي، بعضو سیمو کې خلک مرستو ته اړتیا لري او صوبایي حکومت وایي چې متاثره خلکو لپاره مرستې روانې دي. په دې هکله تفصیل د نیاز احمد خان رپورټ کې اورو.
په خیبر پښتونخوا کې د مارچ اورمنۍ نیټې نه شروع شوي بارانونو او واورو کې څلور ورځو کې 20 تنان مړه او 8 ژوبل شوي. د خیبر پښتونخوا قدرتي آفاتو کې مرسته ورکوونکې ادارې پی ډی ایم ای لخوا جاري کړې شوې شمېره کې دا هم ویل شوي چې یادو سیمو کې 8 کورونه په مکمله توګه تباه شوي، 109 کورونو ته زیان اوړېدلی، دغرنګه یو شمېر سړکونه بند شوي. د سوات په مټه لرې پرته سیمه چارتیکل کې د یو کور پرېوتو له وجې 9 تنان مړه او 2 تنان ژوبل شوي. امدادي کارونو کې برخه اخیستونکي ډي ایس پی حبیب الله په خلکو غږ کړی چې د متاثره خلکو دې مرستې وکړی شي.
کم چې مړو مړو شو کم چې ژوندي پاتې شوي د هغو یو الله سره دی، نورس نشته د سرکار د طرفه چې څه شي هغه هغو ته میلاویږي. نو د چا چې څونه اوس کېږي، کاره خوراک په شکل کې دی، که هغه د کمبل د ټینټ په شکل کې دی، که هغه د جامع پیزار په شکل کې دی، هغه دې خلکو ته راورسوي نو ډېره مهرباني به وي.
د سوات ضلع ډپټي کمشنر ډاکټر قاسم خان مشال ریډیو ته د مارچ په څلورمه نېټه ویلي چې صوبایي حکومت د پالیسۍ مطابق په سمدستي توګه متاثره خلکو لپاره خوراکي شیان او سر پټولو سامان لېږلی.
پالیسي حکومت کې بالکل کلیئر ہے، ابھی آپ نے دیکھا
پالیسی حکومت د مړو او متاثره خلکو لپاره د مرستې اعلان کړی. په دویم پړاو کې مونږ د ورانو ودانو لپاره هم مرستې کوو چې هغې کې پالیسي ده، کوم چې مکمله ورانې ودانۍ دي او که متاثره دي. طریقه هم دغه ده چې سروې وشي او رپورټ راشي، د هغې مطابق مرستې کوو. دې نه وړاندې هم داسې حالات راغلي وو تر هغه کې وران شوي ودانو ته مونږ پیسې ورکړي. خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور لخوا د مارچ په دویمه نېټه جاری کړی شوی امر کې د ټولو صوبې انتظامیه ته ویلی شوي چې پیښو کې مړو ته د 10 لکه روپۍ، زیات جوبل تنانو ته 15 لکه روپۍ او کورونو لویدلو مالکانو ته د قانون مطابق د سروې وروسته مرستې زر تر زره ورکړی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو خبرونه دي د روانې ګړۍ نمایي ته ورسېدلو په پیښور کې د غرمې 12:00 بجې شوې. اسرار عالم مومند را سره سټوډیو کې موجود دی، راځي چې د خبرونو لنډیز ته واورو.
د پاکستان مسلم لیگ نن مخکخ سیاستوال شهباز شریف د مارچ په 14مه د پاکستان د نوي وزیر اعظم په توګه د خپلې دندې لوړ وکړه. د پاکستان سرکار ډي وای د سعودي عرب ولی عہد محمد بن سلمان، ایراني ولسمشر ابراهیم رئیسی، ملیشیا وزیر اعظم انور ابراهیم، تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان او د نورو یو شمېر هیوادونو مشرانو شهباز شریف ته د پاکستان نوي وزیر اعظم پر جوړېدو مبارکي ولیږلې. د پښتونخوا ملي امي ګوند د مشر محمود خان اڅکزي پر کور او زمکه د پولیسو د مبینه چاپی پر ضد نن په کوټه کې کاربن دي سي. د پښتونخوا ملي امي ګوند د بلوچستان صوبې مشر عبدالقهار ودان د مارچ پر 14مه په کوټه کې مغیره چانت په وینا کې ویل چې دوی به له نن څخه خپل د احتجاج لړۍ پراخوي. د پښتونخوا ملي امي ګوند غړو پلویانو د خپل مشر محمود خان اڅکزي پر کور او زمکه د مبینه چاپ پر ضد پرون هم مظاهره کړې. تر اوسه هغه دا چې د کوټه ډیپټي کمشنر ویلي چې د مارچ پر دریمه پولیسو د کوټې په کواری سر د محمود خان اڅکزي له کور سره نږدې پر خالي ځمکه چاپه ووهله او هلته یې د ځمکې پر حفاظت ولاړ یو کس د سرکار په کار کې د مداخلې په تور نیولی دی. په بیان کې تور پر شوی چې اڅکزي 2.5 کنه ځمکه غصب کړې ده. بلخوا پښتونخوا ملي پارټۍ دغه تور رد کړی. د پاکستان الیکشن کمیشن سونی تیار کونسل تھا د ځانګړو څوکۍ ورکولو درخواستونه مسترد کړي. د الیکشن کمیشن د مشر سکندر سلطان راجا په مشرۍ 5 کسیزه کمیشن تر اونۍ دغه درخواستونه اورېدنه وکړه او فیصله محفوظ کړه. کمیشن پرون د مارچ په 14مه خپله پرېکړه کوي چې سونی تیار کونسل ته ځانګړې څوکۍ ځکه نه ورکوي چې دې ګوند د قانون خلاف ورزي کړې او له انتخاباتو وړاندې یې دوی ته د ځانګړو څوکیو لپاره د کسانو لیست ورکړی. بلخوا تحریک انصاف دغه پرېکړه بل خاطر کې صاحب وايي د ریپریټ پر ضد عدالت ملتزي.
اسرار عالم مومندر ته د دې سات خبرونو لنډیز وړاندې کړ او اوس ورځو نړیوالو رپورټونو ته. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر په افغانستان کې د بشري حقوقو په مکمله توګه د پام غورځولو د نه منلو وړ ګام بللې دی او ټینګار یې کړی دی چې د افغانستان ښځو او جنکو ته حقونه باید لومړیتوب باندې ورکړل شي. ولکر ترک پرون د مارچ په 14مه د بشري حقوقو شورا 55مه ناستې ته په وینا کې د افغانستان په اړه خبرې وکړې. خو د افغانستان د بشري حقوقو ځانګړي رپورټاج ریچارډ بینټ هم د ښاغلي ترک له خبرو سره ملاتړ ښودلی دی. صفي الله ستانکزی په نور تفصیل خبروي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په 55مه ناسته کې د نړۍ د ګڼو هیوادونو په قطار کې چې د ملګرو ملتونو په باور پکې بشري حقوقو تر پښو لاندې شوي، یو برخه افغانستان ته ځانګړې شوې وه. د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر وولکر تورک په خپل وینا کې وویل:
In Afghanistan, I deplore
زه په افغانستان کې د بشري حقوقو پرله پسې او سیستماتیک سرغړونې په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقوقو هر اړخیز نقض چې هغوی یې له ټولنیز ژوند، متوسطه او عالي زده کړو، کار او آزادانه تګ راتګ محرومي کړي، د ډېر تعصف وړ بولم. د ښځو او نجونو د حقوقو پرمختګ باید د ټولو هغو کسانو لپاره چې په افغانستان کې دننه یا د دغه هیواد لپاره کار کوي لومړیتوب وي.
ولکټ ټوک همدارس د مدني فعالانو او خبرالانو په وړاندې هم د محدودیتونو یادونه وکړه او دا چې دغه خبره د ښځو د بشري حقونو ګڼې مدافعان او خبریالان له خپل سرو زندانونو کړیږي. طالبان د 2021 کال په اګست کې واک ته ورسېدل. له هغه وخت راهیسې افغان نجونې له شپږم ټولګي پرته له ښوونځیو منع شوي او ورسره د نجونو پر مخ د پوهنتون دروازې هم تړل شوي دي. طالبانو په دې سربېره په نادولتي موسسو کې د ښځو د کار مخه نیولې. له دې ټولو سره سره طالبان ادعا لري چې د چا حق یې نه دی تر پښو لاندې کړی او د ښځو حقونه د دوی په خبره د شریعت په چوکاټ کې تامینوي. خو د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنت هم د بشری حقوقو د عالی کمشنر ولکټ ټورک له پرونی سرګندونو کلک ملاتړ خواله. خغلی بنټ په خپل ایکسپاند لیکلی چې د افغان ښځو او نجونو د حقوقو پرمختګ باید د ټولو لپاره مهم وي او لومړیتوب یو وګرځوي.
د مشال ریډیو خبرونه دي چې پکې ورزو سوات ته پرون ماخام د کلام امن جرګې مشرانو په ګډه یوې خبري غونډه ته وینا کړې ده. ویلې دي چې د واورو او کمرو نړېدو له وجې د کلام د عمومي سړک په شمول د کلو ترمنځ د رابطو یو شمېر سړکونه هم بند شوي چې ورسره سیمه کې په زرګونو خلک د مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی وایي سړکونه د ورته زر تر زره پرانستل شي ګنې په احتجاج بلاس پوري کړي. بلخوا د سوات ضلعي انتظامیه ویلي چې کلام او د خواو شاسي مسړکونو پرانستو لپاره یې بیړني اقدامات پیل کړی دي او ډیر زر به یې رابطه بحال کړل شي. د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان په دې رپورت کې نور حال راکوي.
منګوره کې د کلام ګنشمیر مشرانو خبري غونډې ته وویل چې د کلام مرکزی سړک تر بهرین نه کلام پورې 30 کیلومتره او بیا د کلام نه خواوشا کلی چې پکې اترو، ګبرال، مهوډن او نور کلی شامل دي سړکونه د زیاتې واورې او کمرو نړېدو له وجې د 13 ورځو راهیسې بند دي چې ورسره ځایي خلک د ګنشمیر مشکلات سره مخ دي. په دغه مهال د ځایي امن جرګې مشر او د کلام پخوانی ناظم ملک حسن زیب وویل چې کلام هسپتال کې ډاکټران نشته، د سیمې ناروغ خلکو ته لوی مشکلات جوړ شوي.
ماران دي هغه په کورونو کې دي او ترور دي او ګبرال کې دي کلام کې دي هغه څوک په کډ منی کته نشي راوړي چې کډ منی راوړي نو بری نرلند سلایډینګ کیږي نو نور ځانو ځای کیږي. زرګونه متاربه دي فوري تر باندې روډونه لینګ روډونه هم دي کولاو شي او د شو ترور روډونه د ګبرال روډونه هم دي کولاو شي فوري تر باندې او کنه کولاو نشو نو موږ بیا لا عمل جوړو او احتجاج بیا وزو.
د کلام په خوانه ناظم حبیب الله ثاقب وای چې کلام سیلانې سیمه ده او پکې تر 2500 زیاتې هوټل دي. باور کې ګنش می سیلانیان دغه سیمه ته تک کوي ولې د لارو بندیز لوجه د سیلګری روزګار هم متاثر ده.
نو دا ډیر ټورست دی وورو سیزن وورو کډول راځي نو کله چې هغه سلسله شروع شونه دلته زمونږ حکومت ناکام حکومت دغه روجه هغه ته اکسس نشته او خلک کم جالت بند شي ودلته زمونږ په میډیا راشي چې خلک بند شي کم چې راتلو ولې نو هم ناراضي. نو یو طرف ته ټورست هغه وورو لیدونه محروم شو بل طرف ته خلکو کم یو هغه ته ملاو شو اپورتونټی وته ملاو شو چې وورو د وژن خلک راځي یو هغه هم خراب شو. نو موږ اوس بھرپور مطالبه کوو حکومت نه چې فوري تور باندې دغه روډ موږ ته کولاو کی بلکې یوازې دغه روډ نه دا لینک روډونه هم
کلام اترور کلی مقامی مشر غلام علی وای چې حکومت د سړکونو پر راستو لپاره کوم مشینری را لېږلې هغه ناکاره ده.
کم ډوزر چې راغلی او هغه د کلام او د اترور په مینس کې په بټندر کې خراب شوی دی. نو دا زمونږ د ټیکیدارانو حال دی چې هغه 65 ماډل مشینری کم چې د ټولو نه ناهیل مشینری ازمون په طرف باندې آکار تلېږي ګوره کروڑو روپۍ د دې روډونو ټینډر کیږي. هغه دې څه کله ټینډر ورکی چې هغه ټول جمع دي ته ناسي چې دا روډ به بند شي خلک به پریس کلب ته راوځي خلک به احتجاج وکړي بیا لاړ شي زموږ روډ آزاد شي او هغه دې څه آزاد شي هغه چین والا بلډوزر شي دي هغه روډ صفاقي غو ټیک ته لګ لګ صفاقي په هغه روډ چې کم تارکول دي هغه ټول خراب شي او زموږ مسلې شي دي هغه نه دوګنا شي.
د ضلع سوات ډیپټي کمشنر ډاکټر قاسم علي لخوا د مارچ په 3 نیټه ناوخته جاری کړی شوی پریس ریلیز کې ویل شوی چې د کلام او سوات نورو سیمو بند سړکونو پرانستو لپاره په ایمرجنسي کې مشینري او عمله لیږل شوی او ډېر ژر به د سوات ټول بند سړکونه پرانستل شي. د پریس ریلیز کې وایي چې د بحرین نه تر کلام پورې د لوی ګاډو لپاره سړک پرانستل شوی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال خبرونه دي د پاکستان په قومي اسمبلی کې د حکومت او مخالف ګوندونو د غړو ترمنځ په یو بل د تورون لګولو او نیواکو کولو لړۍ دوام لري. د مارچ په څلورم نیټه د سپیکر سردار اجایت صادق په مشرۍ د قومي اسمبلی غونډې کېدو نه پس د مخالف ګوندونو غړو احتجاج وکړ او په انتخاباتو کې یې په حکومت د درغلیو تورونه ولګول. دوی په ټاکنو کې د درغلیو د پلټنو غوښتنه هم وکړه. دوی د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزی په کور د پولیسو د چاپې غندنه کړې ده. په حکومتي اتحاد کې شامل د پیپلز پارټۍ چیئرمین بلاول بټو زرداری بیا د 9 مئی د پیښو عدالتي تحقیقاتو غوښتنه وکړه. د قومي اسمبلی غونډې ته د تحریک انصاف سنی اتحاد کونسل مشر بیرسټر ګوهر خان او د او اسد قیصر د پښتونخوا ملي عوامي پارټي محمود خان چکزی د بلوچستان نېشنل پارټي اختر منګل او یو شمېر نورو مشرانو هم ویناوي وکړي چې تفصیل یې له اسلام آباد زموږ خبريال راشد خټک راکوي.
دا په قومي اسمبلی کې د پیپل پارټۍ یو مشر راجا پرویز اشرف ته چې د مخالفو ګوندونو غړو ته د چوپ کېدو او د نورو ګوندونو په مشرانو نیوکو او تورونو نه لګولو خواست کوي. د مارچ په څلورم نیټه د سپیکر سردار اجایت صادق په مشرۍ کې کېدونکي غونډې حال په سرکاري ټي وي نیغ په نیغه ښودل کېدو، خو کله چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي وینا پیل کړه نو ټي وي د قومي اسمبلی کاروي ښودل بند کړل. ښاغلي اڅکزي په کوټه کې د په کور د پولیسو د چپې غندنه وکړه او وی ویل چې دی جذباتي تقریر نه کوي او نه د چا سپکاوی کوي. خو د ده د تقریر په مهال نوې جوړ شوی وزیر اعظم شهباز شریف راپاڅېدو او وی ویل چې که څوک شخصي خبره کوي نو کیسه به ډېره بلې خواته لاړه شي. محمود خان اڅکزی د صدرت ته چوکۍ پر د اپوزیشن امیدوار دی. د بلوچستان نېشنل پارټۍ مشر اختر منګل د محمود خان په کور د چپې غندنه وکړه او د جبري له درکه شوو خلکو بیرته راوستلو سره سره د بندي ژورنالیستانو او سیاسي کارکوونکو د خلاصونو غوښتنه وکړه. تحریک انصاف مشر بیرسٹر گوہر خان هم په حکومتي غړو سخت نیوکه وکړي او وی ویل چې دوی د سیاسي ګوندونو نه ذاتی جائیداد جوړ کړی دی. د تحریک انصاف بلغړی اسد قیصر په انتخاباتو کې د په وینا د درغړیو د پلټنو غوښتنه وکړه. د پیپل پارټۍ چیرمین بلاول بټو زرداری په 9 مئی د تحریک انصاف د غړو د احتجاج عدالتي پلټنو غوښتنه وکړه. د سرکاري راز افشا کولو په تور د تحریک انصاف په بنسټګر عمران خان هم نیوکه وکړي. د حکومت ته ستونزو پر اکثر پو او د فیډرل بورډ اف ریونیو په خوانی چیرمن ډاکټر ارشاد وایي چې د انتخاباتو نه پس را جوړه شوې ګډوډي ختمول د حکومت لپاره لومړی ترجیح پکار دی، ځکه چې تر هغې پس په د ملک اقتصاد ښه کول امکان ولري.
د دوی کامیابی او ناکامیابی او ایون د ګورنمنت دا چلیدل به ډیپینډ کوي په پوسټ الیکشن ټرمایل باندې. نو بظاهر خو هغه ټرمایل چې کوم زما یاروا اخو شو او یو غلط فهمي په ځای پرته ده او د دوی په منځ کې لګیا د اغوی چې کوم اعلان کړی دی نو هغه هم وایي چې مونږ به همدا شانتي دا ساتو لپاره ته چې څه ریفارمز هم کوي نو د هغې به دغه شانتي نتیجه نه راوړي کوم چې مونږ وایو.
د مارچ په 3 نیټه د مسلم یونین صدر شهباز شریف په قومي اسمبلی کې د یو د پاسه 200 رایو په اخیستو وزیر اعظم وټاکل شو. د ده په مقابله کې تحریک انصاف عمر ایوب خان 2 رایې واخیستې. په قومي اسمبلی کې مسلم یونین پیپل پارټي، متحده قومي موومنت، مسلم لیگ کاف، استحکام پاکستان پارټي او بلوچستان عوامي پارټي په حکومتي اتحاد کې شامل دي. د مخالفو ګوندونو په چوکۍ د تحریک انصاف، جمعیت علما اسلام، پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ، بلوچستان نېشنل پارټۍ او مجلس وحدت المسلمین غړي ناست دي. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
د مشال رډیو هر ورځ د سهار له 4 تر 6 بجو، د سهار له 9 د ماښام تر 2 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو په دې سپو خبرېږي. منځنۍ صفه 621 کلو هرتز، لنډې صفې مو دي 15,015 شپېته، 2,110، 11,380 او 13,580 کلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 4 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 نه تر 8 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 او بیا د شپې له 11 نه تر 12 بجو په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو صفو اوریدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د مارچ په 9 د پاکستان د ولسمشرې د څوکۍ لپاره ټاکنې کیږي او دا مهال د تاریخ انصاف اتحادي پاکستان سنی کونسل د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی او د نوی ټاکل شوی وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ اتحادي حکومت د پیپلز پارټۍ شریک چیرمن آصف علي زرداری خپلو امیدوارانو په توګه نومولي دي. خود سیاسی فعالانو شننکو لپاره د حیرانۍ خبره دا ده چې څنګه تحریک انصاف محمود خان اچکزی خپل امیدوار نومولی. عمران خان به پخوا په محمود خان اچکزی ښکاره نیوکې کولې او ان یو ځل یې په جلسه کې د هغه د صادر اغوستو په انداز هم ټوکې کړې وې، خو نن هم هغه عمران خان اچکزی د ولسمشرۍ لپاره نومولی دی. په دې موضوع د تفصیل لپاره د غلام غوث رپورټ اورو.
په مرکز کې د مسلم لیگ نون په مشرۍ د شهباز شریف د حکومت د جوړولو نه وړاندې واکمن احتیادي وندونو د صدارت لپاره د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری نوم غوره کړی و، خو د محمود خان اچکزی نوم د هغې وروستو د عمران خان په خوښه د پاکستان تحریک انصاف لخوا د صدارتي انتخاباتو لپاره اعلان شو چې اچکزی د مارچ په لومړۍ نیټه په قومي اسمبلۍ کې په سیاست او ټاکنو کې د پوځ او استخباراتي ادارو په کردار ډېرې سختې نیوکې وکړې. په پېښور پوهنتون کې د جورنالیزم د څانګې د استاد او شینونکي ډاکټر عرفان اشرف نه مې په دغه اړه پوښتنه وکړه چې د محمود خان اچکزی د وروستیو څرګندونو وروستو هغه کوم وجوهات دي چې په وجه یې پاکستان تحریک انصاف د هغه نوم د صدارتي نومان لپاره غوره کړو؟ نو په ځواب کې هغه وویل
سر یو خو د محمود خان اچکزی چې په کوم اسمبلی کې سپیچ وکړ او هغه کې هغه د عمران خان حواله سره داسې خبرې کړې وې چې هغه به یقینا عمران خان هم خوشحالي او د هغه پارټۍ خلک هم خوشحالي، ولې چې هغه دا ویلي وو چې د الیکشن چې کوم دا فوج د ملک پټ کړی ده او پیسې خستې دي بر خلکو په د الیکشن کې د ادارو نمونه هم واخستل، او د سره سره هغه د عمران خان د جیل نه د خلاصېدنې ډیمانډ هم وکړو. نو دا هغه مطالبې دي چې کم د پی ٹی آئی سره ډېرې نږدې دي. یو طرف ته د ټول کومپالا کوم پارټیانې دي دی ګڼي چې د ریاست هغې سره دوکه وکړه، بل طرف ته هغې نواز شریف او زرداری څه ګوري چې هغه د ریاست سره په ملګرتیا کې مخکې روان دي، نو هغې سره بله لار نه ده پاتې چې هغې د ریاست په ضد عمران خان سره ملاتړ وکړي.
کسه هم پخوا عمران خان او محمود خان اچکزی د یو بل په ضد ډېرې سختې خبرې کولې، خو په پېښور کې خبریال او شینن کې سیف الاسلام سیفی وایي پخوا مسلم لیگ نون او پاکستان پیپل ګوند هم د یو بل د سیاسي مشرانو په ضد ډېرې سختې خبرې کولې، خو په موجوده سیاسي ماحول کې د خپلو سیاسي ګټو لپاره سیاسي ګوندونه په نوي سپبندۍ کولو مجبور شوي دي.
نو عمدہ شہباز شریف چنن وزیر اعظم شو د آصف علی زرداری متعلق خیالات دڑکی هغه ډیر مشهور وی او زیب زیب دا غی ریفرنس ورکړی کېدو چې زیب په سړکونو باندې راکاګه مده سی خبرې. عمران خان چې د محمود خان چکزی د دې کم د هغه چې کم صادر پسرای او کم سټایل چې د دې سمرا ټوکی چې دې پسې کولی کریکٹر اسیسینیشن میں کولو کنه جی، خو چونکہ اوس هغه سیاسی مفاد داغه دی شي کې دی، نو یو خو هغه کم دی وخت کې هغه بیانیه چې دا د الیکشن په والا هغه د محمود خان اچکزی او د پی ٹی آئی دا هغه یو شانتی ده.
زینی شینون کې بیا په دې نظر دی چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او د هغه د غون سیاستوال اوس داسي تاثیر ورکوي چې ګنې د نهم مې وروستو د دوی غون د یوازیتوب ښکار نه دی، او په دې وجه دوی هڅه کوي چې د زیاتونه زیات سیاسي ګوندونه د ځان سره ملګري کړي. په پېښور کې خبریال او شینن کې کاشف الدین سید په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې وایي
که موږ وګورو یوازې محمود خان نه بلکې د مولانا فضل الرحمن کور ته هغې که موږ وګورو نو په دریم ځل باندې لاړل. دغه شان هغوی د عوامي نیشنل پارټۍ سره هم کوشش وکړو، خو عوامي نیشنل پارټۍ د ملاقات نه انکار وکړو. هم دغه شان هغوی منګل صاحب ته هم ورلل، هم دغسې قومي وطن پارټۍ چې د هغې ډو نمایندګي نشته په پارلیمنټ کې، خو اسد کیسر صاحب او هغوی لاړل او د آفتاب احمد خان شیرپاو په کور کې د هغې سره ملاقاتونه وکړل چې هغې دغه خفه خلق چې کم د اسټابلیشمنت او د مقتدر قوتونو نه خفه خلق دي چې هغه ځان سره را ملګری کی او یا دا چې کم د وخت کې موجوده حکومت جوړ شو نو د دې خلکو ملګرتیا ته پرې نکتی.
زینی شینون کی بیا په دې نظر دی چې د پاکستان تحریک انصاف او پښتونخوا ملی عوامي ګوند دا سیاسي رابطه به د یو صوبې پورې محدود نه وي او پاکستان تحریک انصاف به هڅه کوي چې د نورو صوبو د ملت پالو ګوندونو سره هم اړیکې قائم کړي. خبریال او شینون کې لیاز علي په دغه اړه د پښتنې په جواب کې وایي
نو دی وخت کې د پاکستان تحریک انصاف او د محمود خان صاحب اچکزی ترمنځ دا رابطه به د راتلونکي وخت د بلوچستان نه د خیبر پختونخوا او د سند کې هم د قوم پرستو جماعتونو او د پاکستان تحریک انصاف هغه لارې کولوګي کوم چې پاکستان تحریک انصاف تر اوسه پورې د نور سیاسي جماعتونو لپاره بندې ساتلې دي.
د صدارتي انتخاباتو د جاري شوي مهالویش تر مخه د مارچ په څلورمه نیټه به د صدارتي امیدوارانو اسنادو ته د کتنې عمل سرته ورسي او د مارچ په پنځمه به په صدارتي انتخاباتو کې د برخي اغېستونکو نوماندانو حتمی نمونه جاری کیږي او د مارچ په نهمه نیټه به بیا د قومي اسمبلی، سینیټ او څلورو واړو صوبایي اسمبلیانو غړي د خپلې خوښي صدارتي نوماندانو ته رای یا اوټونه ورکوي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړی. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د مشال ریډیو خبرونه دی په داسې حال کې چې د روجې میاشت شروع کیدونکې ده. د پاکستان او د خیبر پښتونخوا په زیاترو برخو کې به خلک د روجې مبارک میاشت ته د پاره تیاریانې کوي، خو دوی د حکومت نه غوښتنه کوي چې په کار ده د خوراکي توکو پیکیجونه اعلان کړي او په یوټیلیټي سټورونو کې ورته په ارزانو نرخونو سامان زیات کړي. په دې هکله تفصیل له پیښور زمون خبریال شبیر احمد جان راکوي.
د پاکستان مرکزی حکومت هر کال د روجې میاشت شروع کېدو وړاندې په یوټیلیټي یا سرکاري سټورونو کې په زیاتره خوراکي توکو سبسډي یا امدادي قیمت اعلان کړي چې ورسره د دغه توکو نرخونه د بازار د نرخونو پرتله راټیټ شي. دا وار هم چې په هیواد کې د ګرانې شرحه ډېره لوړه ده او د خوراکي او غیر خوراکي توکو دویانو او نور سیزونو بیې ډېر اوچتې دي، عام ولس ته مرکزي او بیا په خصوصي توګه صوبایي حکومت نه د ریلیف غوښتنې کوي. دا چار صدې مصور دوراني چې په پېښور حیاتآباد کې د لوښو دکان کوي وای یوټیلیټی سٹورونو کې په روژو کې سامان کم او رس سیوا وی، باید په عامه بازارونو کې هم دغه بنیادی ضرورت توکو نرخونه کم کړل شي.
روژې متعلق موږ به د حکومت نه دا مطالبه وکړو چې دوی کوم په اوړو باندې سبسډي ورکړي یا په وړو چینو باندې په یوټیلیټی سٹور په ذریعہ باندې کوم سبسډي ورکړي. د دې په ځای باندې دا دی اوورال سبسډي ورکړي او په عام دکانونو کې موږ ته ارزان چیزونه میسر شي، بجای د دې چې په یوټیلیټی سٹور کې او فیر پرایس شي. نو دی کې مکه مالدار خلکو ته او اثر رسوخ والے خلکو ته پیدې ورسی او زما غریب مزدور چې وي د دې پکې تذلیل شي، د دې پکې دیاړې قضا کیږي.
د پنجاب نوی ټاکل شوی وزیر اعلی مریم نواز شریف د فبراير 5 د سوګند پورته کولو ورستو د صوبې اولس لپاره د خوشه 2 میلیونه روپو رمضان نگهبان پیکټ اعلان کړي او ویل چې بې وزله کسانو کورونو ته دغه سامانونه ورسول شي او د دې توکو د معیار او نرخونو به خپل کتنه کوي. سرتاجلی وای باید خیبر پختونخوا حکومت هم د پنجاب وزیر اعلی په شان د غریب خلکو کورونو ته دغه د ضرورت سامانونه ورسوي، نه چې په قطارونو کې ورته ودرېږي.
روژه د پسار د پاسه رااله، نو څنګه چې د پنجاب حکومت اعلان وکړ د خپلو عوامو دپاره، نو دغه شان په کار زمونږ د کی پی حکومت لمدي د خپلې صوبې چې دغه شان اعلانونه د دې عوامو دپاره وکړي چې ریلیف دي ته مېلو شي او چې مخکې به چې کم دغه د سستبادار مېله بولي نو بي براله مشران داغه افتتاگان بیسره پکڑی او بیا بچا تا پوست نکو.
عمر امین چه دویانو روزگار کوی وای چه حکومت دی سمکلندار وطا کی چه رش هم نوی جنگ جگل هم نوی زکه تیر کال پاکی هم پروژه که دا اولو ترلا سکولو پا وقت دا زین خلکو مرگون شوی بو.
حکومت لپکار دی چه پا یوٹیلیٹی سٹورز که سمرم لکا اشیا دی پا غیبان دی سبسیدیم جاتاو لگی او دویم دا خبره چه دمرا مقدار کی دی کی چه هر کس تا جگمنین خپل حق ورسی و پا آسانه سر ورسی یا چه کم سستا بازار زیگنا اگه داس اندازه سر رو لگی چه هر کس و تا اپروچ مسانوی اگه رش روش اگه لانجی کنجی نوی تیر کال پا کم جگمنین یو کس وفات شوی و طریقه کار داس جول کی چه هر کس تا بگی جگمنین خپل حق میلوشی.
تیر دا پاکستان مرکزی نگران کابینه روجه لپاره دا و ارب روپو پیکج اعلان کرده چه ترمخ بای پا یوتیلیتی سٹورونو که دا خوراک دا ضرورت بنیادی تو کی لکه غوړی تیل چه چینی دالونا اوړو وریجی او یو شمیر نور شیانو باندې حکومت سبسیډی یا امدادی قیمت ورکوي او ولست به په ارزانه بیه ملاویږي. خاص کر هغه کسان څوک چې د مینظیر انکم سپورت پروګرام کې رجسټرډ دي. د حکومت دا اعلان تر مخه د 4 مارچ نه دغه پیکج پیل کیږي. خو ولې یوټیلیټی سٹورونو چارواکو مشال لیډو ته د نوم نه خوځل په شرط ویل چې دوی د نوې مرکزی حکومت د امر پته مدي او لا نه دی پیل کړی. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خپرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسی پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کیڼې یا چپې خواته د اپډیټ برخې ته ورسئ او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د مشال ریډیو خبرونې دي چې تاسو هر ورځ 4 ساعت اوریدلې شئ او د دې سره سره تاسو د مشال ریډیو سره د ټولنیزو رسنیو د لارې هم ملګری کېدلې شئ. مشال ریډیو د فیسبوک، انټرنیټ، د انستاګرام، د ټویټر او یوټیوب باندې هم لري. تاسو سره ملګری کېدلې شئ او خبری، تفریحي او معلوماتي پروګرامونه لیدلې، کتلې او لوستلې شئ. ورزو د دې غړی اخیری رپورت ته د دوشنبه په ورځ د زرغون خوست د کلتوري جشن نه هم پړاو او د نالګیو د کرلو درې ورځنی اشار پیل شوی دی. یاد کلتوري جشن چې د خوست خاروالۍ په کوربتوب لسو کلونو راهیسې د متون غونډۍ په بیلابیلو برخو کې جوړیږي. د دې ولایت د مرکز او ولسوالۍ اوسیدونکي پکې په ځانګړي ډول ځوانان ډېره برخه اخلي. د دې کلتوري جشن ګډونوالو له اړوندو ادارو غوښتلي چې د نالګیو او شنو ساحو ساتلو او اوبه کولو ته ډېره پاملرنه وکړي. په دې حق له تفصیل د خوست نه زمونږ خبريال نجیب الله لوخیل لا کوي.
په خوست کې یو ځل بیا نوی لمریز کال ته نږدې د زرغون خوست کلتوري جشن او د نیالګیو د کینولو درې ورځنی ولسی حشر پیل شو. د یاد کلتوري جشن او د نیالګیو د کینولو حشر د پیل لپاره مراسم چې دا ځل د خوست ښار د متون غونډۍ په اوږدو کې د استقلال تپې پاسنۍ برخه کې رابلل شوی و. د دې ولایت د مرکز او ولسوالیو ګڼو کسانو پکې برخه اخیستې وه. خوست ښاروالۍ چې د زرغون خوست میلې د ترتیب او تنظیم مسؤلیت لري مسؤلین وایي یوازې توی د خوست ښار په غونډیو او نورو عامځایونو کې د شاو خشل زرمی ودارو او زینتی نیالګیو د کینولو پروګرام لري. خوست خاروال بسم الله بلال مشال روډیو ته وویل
په دا کې داسې وخت چې په زرګونو نیالګي لکېږي. د تیر کال په څیر دا ځل بیا موږ 2000 نیالګي چې هغه د بیر ونې دي دینه نور مختلف دي، خو انشاءالله یو دانه چې په دې تپې کې بلکې په بازار کې ګلدانو کې او اکثر ریاستونو ته موږ نیالګي ورکوو انشاءالله.
د خوست اوسیدونکي او رونه اندي وایي چې د نیالګیو په کینولو سره سیمه طبیعي ښکلا پیدا کوي او شاړې دښتې او غونډۍ د خلکو د تفریح او ساتیرۍ په سیمو بدلیږي.
نوم مې استاد محمد الله سردرزوی دی، د تڼیو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. د نیالګیو کینول چې کله موږ او تاسو کینو پاک چاپېریال ډېر خوندور کېږي، نو په هغه کې سیلانیان اردرمي یغې ځینه خوند خولي، په هغه کې بندرینه کې کنه.
خوستي فعالان وایي د سپرلي په موسم کې د نیالګیو د کینولو ترڅنګ مهمه دا ده چې مخکې له مخکې د پاللو او ساتلو لپاره تدابیر موجود وي. مدني فعال اسماعیل سعادت ویل
مخکې لدی چې د غنیلګي کینه ولشي د ستلو لپاره پلان ډیر مهم دی نو سره کم دغه وساتل شي په کوم ترتیب باندې وساتل شي او به سره کم ورته ورسول شي
د زرغون خوست کلتوري جشن د لګښتونو په تابع او د نیالګي په برابرولو کې د خاروالۍ سربیره یو شمیر خصوصي بنسټونه پانګول او عام خلک هم مرسته کوي
نومو مجیب رحمان رحمانی د لولس څخه دغه غوښتنه ده خصوصي شرکتونه هغه خصوصي مخابرات یا داسې نور کوم شرکتونه دوی د راشي په دغه زرغون خوست میله کې د ګډون وکړي د خپل وطن په ښکلا کې د هر هیوادوال ونډه واخلي او نیالګي د کې نه وي
یاد دي وي په وروستیو کلونو کې د خوست په مرکز او ولسوالیو کې هم د ځوانانو او ځایي خلکو لخوا په ډله ییزه توګه د نیالګیو کینول دود شوي دي د خوست ښار او د دې ولایت اړوند د یو شمېر سیمو د سړکونو په خواو کې د لګېدلو نیالګیو کتارونه او همداراز په ځینو غونډیو او تفریحي سیمو کې شنه شوي نیالګي د همدې حشرونو او ولسي پګړو ثمره بلل کیږي
سندر خو جن دے او جن سندر دا
خو اس نڈولشتا نا اتنگشتا
دا جنازے او دا وعدہ دا ڈوڑی خاص فرق نہیں
د موسیقۍ استادان په سهال
خیواډونه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه
نو په داسې کې واکداران څه کوي
30,000 روپے پر منت بوغو تیر کو
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې
د رباب مقابله او بایکینګ زما په پوزیشن راغې
دوی د سولې له پیغام سره راغلي
د هنر لارې تشدد نه لري لارې
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندی بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو